د غرمه دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په خبرونه کې په امریکا کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د افغانستان د امنیت په اړه شغېدلی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس وی له امریکا سره مشارکت او همکارۍ ته نوې روحیه ورکړي. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس وی چې د سولې لپاره ګامونه پورته شوي، خو طالبانو ته د ولایتونو وعدې اسې اوازې دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټینګار سره وویل پاکستان به د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ قوي ځواب ووایي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل امریکا سره مشارکت او همکارۍ ته نوې روحیه ورکړې ده. ښاغلی غنی دا خبره پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره د کتنې پر مهال وکړه. په دې کتنه کې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د بهیر او له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د همکاریو پر دوام بحث وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي امریکا ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر بریالی او لاسته راوړنو ډکو باله او له دې عملی جمهور رئیس غنی ته مبارکي وویله. د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړل او ویل د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې لومړی د دولتونو ترمنځ سولې ته د رسېدو لار هواره او بیا له طالبانو سره روغه جوړه وکړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي حکومت یې د شپږو میاشتو په پرتله په یو ښه حالت یا موقف کې دی. ښاغلی غنی په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته د وینا پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې له دفاعي حالت څخه تعارضي حالت ته رسېدلي دي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې روان کال به د افغان حکومت لپاره د امتحان کال وي. 2015 is going to be a very difficult security year. روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. د ژمي په اوږدو کې مونږ هیڅ وقفه نه درلوده. مونږ خپل توان وښود او لا به یې وښیو، خو دا زموږ لپاره یو امتحان دی. د افغانستان جمهور رئیس په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې بې امنۍ به د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې لپاره ګامونه پورته شوي، خو طالبانو ته د ولایتونو وعدې اسې اوازې دي. عبدالله عبدالله په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل له موجودو معیارونو پرته طالبانو ته د ولایتونو یا وزارتونو څوکۍ ورکول د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې ستونزې نورې هم زیاتوي. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم مطرح ده. اجرایي رئیس چې د امریکا په سفر کې له جمهور رئیس اشرف غني سره ملګری دی، خبریالانو ته یې دا هم وویل مهمه خبره دا ده چې طالبان باید جګړه بنده کړي، له القاعده سره اړیکې وشلوي، د افغانستان اساسي قانون ومني او خپل هدفونو ته د رسیدو په مقصد سیاسي لار غوره کړي. د افغانستان درویشت کلونو د ټیټ عمر د فوټبال ټیم نن د سعودي عربستان له غختل ټیم سره سیالي کوي. د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د لوبه د فوټبال د درویشت کلونو څخه د ټیټ عمر آسیایي سیالیو په لړ کې په تهران کې کیږي. په تیرو سیالیو کې افغانستان نیپال ته 0-2 په مقابل کې ماتې ورکړه، خو د فلسطین د ټیم پر وړاندې ماتې وخوړله. سعودي عربستان تر اوسه یوه لوبه کړې او فلسطین ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم به د دې سیالیو په وروستي پړاو کې د ایران له لوبډلې سره سیالي وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټینګار سره وویل پاکستان به د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ قوي ځواب ووایي. شریف پرون په اسلام آباد کې د حکومت د جګپړو چارواکو په غونډه کې دا خبره وکړه. د پاکستان صدر اعظم دا غونډه وروسته له هغه جوړه کړه چې سعودي عربستان له پاکستان نه وغوښتل چې په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو پر ضد جګړه کې دي د خلیج او عربي هیوادونو په ائتلاف کې شامل شي. نواز شریف او پاکستان له سعودي عربستان او د خلیج د همکارۍ شورا له نورو هیوادونو سره د ورورۍ ډېر نږدې اړیکې لري او د دې هیواد په امنیت کې مهمه ونډه اخلي. د نواز شریف په مشرۍ د حکومتي چارواکو په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې نن یعنې د جمعې په ورځ به د حالاتو د څېړنې په مقصد یو جګپوړی پاکستان هیئت سعودي عربستان ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي د پولیسو پر هدفونو باندې د طالبانو په 2 جلا حملو کې 8 تنه پولیس وژل شوي دي. نن سهار په کراچۍ ښار کې د یوې بمي چاودنې له امله 2 پولیس مړه او 14 نور ټپیان شول. بم په یو موټر سایکل پورې نښلول شوی و او هغه بس ته نږدې وچول شو چې د پولیسو مامورین انتقالول. د کراچۍ له حملې څخه 2 ساعته مخکې په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر موټر ډزې وکړې، 15 تنه پولیس ووژل او یو بل ټپي کړ. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي وایي د حمله تېره شپه ناوخته لرلای نهي په چاچایلو سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې حملو مسؤلیت منلی دی. د جرمني پولیسو د هغه ځوان مرستیال پیلوټ کور ولټاوه چې ظاهرانې د جرمن وینګز شرکت مسافروونکې الوتکه په قصدي ډول په الپ غرونو کې نسکوره کړې ده. دا الوتکه درې ورځې مخکې چې کله له هسپانیا نه جرمني ته روانه وه په فرانسه کې نسکوره شوه او سپاره ټول 150 کسان پکې ووژل شول. فرانسوي څارنوالان وایي هغه معلومات چې د غورځېدلې الوتکې له تور بکس یا د معلوماتو ثبتولو له دستګاه څخه ترلاسه شوي ښیي چې مرستیال پیلوټ اندریاس لوبیتس د الوتکې د غورځېدو پر مهال په کابین کې یوازې و او الوتکه یې په لوی لاس نسکوره کړې ده. المانی او فرانسوي چارواکي وایي داسې شواهد نشته چې وښیي دا 28 کلن مرستیال پیلوټ د تروریست وي، خو دوی په دې هم نه پوهیږي چې اندریاس لوبیتس ولې دا کار کړی دی. د سعودي عربستان جنگي جټ الوتکو پرون د یمن په مرکز سنا کې د حوثي شیعه ملیشو ځواکونو نور مرکزونه بمبار کړل. دا په داسې حال کې ده چې د یمن فراري جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته رسېدلی دی. حوثي اغیان چې ادعا کېږي ایران ملاتړ کوي، د عدن ښار په څنډو کې د یمن جمهور رئیس هادي ته د وفادارو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په عین حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران په یمن کې د حوثي اغیانو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. عادل الجبیر ادعا کړې چې د ایران د سپاهي پاسداران افسران او د لبنان د حزب الله ډلې اړوند جنګیالي عملاً په یمن کې جنګیږي. عادل په دې اړه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړ. تر دې مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي ملیشو پر اهدافو هوایي حملې کړې وې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یمن د حالاتو او د حوثي اغیانو د پرمختګ په اړه د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د مرکزي ښارګوټي تکرت د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. عراقي عسکر وروسته له هغې د تکرت په مرکزي برخه کې پرمختګ وکړ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف جټ الوتکو وړمه ورځ په تکرت کې د اسلامي دولت د ډلې پر هدفونو خپلې لومړنۍ هوایي حملې پیل کړې. دا عملیات د عراق د هغو شیعه ملیشو له ملاتړ پرته پر مخ روان دي چې ایران یې ملاتړ کوي. د ملیشو یو ویان پرون وویل زیات شمېر شیعه جنګیالیو د امریکا د زیان رسوونکو هوایي حملو له امله د تکرت عملیات تحریم کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې د ائتلاف د هوایي حملو غوښتنه کړې وه تکرت ته تللی و تر څو د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د دې پلرنۍ سیمې د بیرته نیولو روان عملیات وڅاري. د اسلامي دولت ډله په تېر جون میاشت کې په دې ښار چې اکثر اوسېدونکي سنیان دي واکمن شوي وو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نظر څرګند کړ. امریکا ته مو د اشرف غني سفر په دې خبرونه کې څارلې. بیا به واوري چې لوی څارنوالي سر له سوا د فرخوندې د قتل دوسیه څېړي. په دې اړه مو د ولسي جرګې د یوې غړي نظر اخیستی.
مشخص غوښتنه مې د لوی څارنوالي نه دا ده چې باید د دې کوم فشار دغه دوسیه په ډېر دقیق شکل باندې وڅېړي.
په دې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د ورځې دا توده مسله څارو چې پر یمن د یو شمېر عربي هیوادو بمبارۍ چیرته رسېدلې. د همدې جګړې په اړه مې د سیاسي چارو د یوه څېړونکي نظر اخیستی.
ایران چې خمینی انقلاب نه ردې خواته څه پراخیي پروژې چې درلودې په هغو کې یو یمن هغه هیواد و چې دی ډېر ورسره علاقه درلودله.
د کور کلی په پروګرام کې مو د مالدارۍ له ګټو او ستونزو خبرو.
مالداری خدا شده گاله ایداده شده ایداده میسر ایم ایداده وره ایداده کنو دیر ایداد داری چه یه ساعتی
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي افغان حکومت د تیرو شپږو میاشتو په پرتله اوس په یوه ځواکمن موقف کې دی. اشرف غنی د بهرنیو اړیکو په شورا کې چې مرکزی په نیویارک کې دی په خپله وینا کې همدارس د هغه خطر په اړه هم خبرداری ورکړ چې تروریستي ډلو د سیمې هیوادونو ته پیش کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې وویل افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس مهال په تعرضي حالت کې دي. ښاغلي غنی چې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله زیاته کړه چې روان 2015 کال به د امنیت له پلوه د افغانستان لپاره سخت کال وي، خو ده دا یادونه هم وکړه چې دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ازموینه وي. افغان ولسمشر د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې طالبان کله یوې خوا ایدیولوژیک مفهوم دی نو له بلې خوا یوه ټولنیزه اقتصادي پدیده هم ده.
This is the phenomenon of the Taliban. as a distinctive ideological phenomenon.
Taliban ka saham de yi ideology ke padide patuga pejandal kigi kho paina halki yow tulaniz iqtisadi mafhum ham dai padas yow chapirial ke za pawyar sarawaim che palumri sar ke chiwak ma taras paral kida Taliban hatsa kawala de Yemen ya Suriye patir de Afghanistan nizam rankri kho patero shpago miashto ke mug le defai halat sakha taruzi halat tawlaru os mahal pehlmand walayat aw tsir masimo ke de Afghan pauz be sari عملیات روان دي خغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان د بی امنیتۍ ستونزه د ټولې سیمې لپاره ستونزې رامنځته کولای شي د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور هغه مثال وباله چې د سوریې عراق او یمن له پولو واوخت او اوس یې ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړې ده
افغانستان پرابلمز are not confined within the geography of Afghanistan.
De Afghanistan stunze de Afghanistan pa qalamraw ke denana mahdude na patikigi mug de terrorism laye badludun ke bane sara las grewaniu da istila ma de lumri zalla para de munshan pa amniyati conference ke yadakra terrorism layaw bal sara de taralo aw sialo ariko yow system dai aw de hagal pejandane prata de amniyat tol arkhuna na pejandal kigi dawlati system de yow zanzir pashandai che kay kadai wasro yel shi aw tso kadai pa یو وخت کې ماتې شي نو د ټول سیستم د درېدو خطر زیاتېږي موږ د سوریې د سقوط او د عراق او یمن د سقوط له کبله له نویو ګواښونو سره مخامخ شوي یو د بهرنیو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې ښاغلی غنی په افغانستان کې د فساد د لمینځوړلو پر هڅو یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې غواړي د فساد د لمینځوړو په هڅو کې د ښځو په ګډون د نوي متخصص او پخوانی نسل ترمنځ د پله حیثیت ولري د پدې ترڅ کې په تنظیم ژبه یادونه وکړه چې ښایي افغانستان له متحدو ایالاتو مخکې ښځینه ولسمشره ولري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي کشفي او امنیتي ارګانونو د فرخوندې د قتل دوسیه بشپړه کړې او د شنبه په ورځ به په رسمي توګه لوی څارنوالي کار پرې پیل کړي د دې کمیسیون غړي خپلواک ساپی نن ازادي رادیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل د څلوېښتو اصلي تورنو کسانو له ډلې څخه نه ویشت نیول شوي دي په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي هغه معلومات چې د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا راټول سوي ښیي چې میرمن فرخوندې قرآن نه دی سوځولی او یې هم دې ته ورته کوم کار نه دی کړی د دې کمیسیون غړي خپلواک سپي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پولیسو پلټنې په ډاګه کوي چې د فرخوندې د قتل محرکه کړی د شادو شمشیره ولی د زیارت څلور متولیان او ملنګان دي چې درې تنه یې نیول سوي دي
پرون دغه دوسیه په رسمي ډول لوی څارنوالۍ ته راځي شوې ده خو پنجشنبه او جمعه چون د رخصتۍ ورځې نو د شنبې په ورځ به لوی څارنوالۍ په دې باندې کار شروع کوي البته ځینې مضمونین اوس هم لا نه دي نیول شوي تښتېدلی دي پټ دي کشفي ارګانونه د هغوی په لټه کښې هم دي او تمه دا ده چې هغه به هم ډېر زر ونیول شي او وروسته به بیا څارنوالۍ خپلې پلټنې کوي تحقیقات به کوي او بیا به یې قضا ته سپاري نو پرېکړه البته د قضا کار دی
هغه زیاته کړه د فرخوندې په قتل کې اصلي څلوېښت کسان تورن پېژندل سوي چې له هغې جملې څخه نه ویشت کسان نیول سوي او د پاتې کسانو هویت تثبیت سوی او پولیس یې د نیولو هڅې کوي او ویشت کلنه فرخونده نه ورځې وړاندې د شادو شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو سره ووژل سوه او وروسته یې مړي ته اور واچول سو دې پیښې د عامو خلکو د ملي شورا د غړیو دیني عالمانو او بېلابېلو مدني ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرخوندې د قتل په ضد مظاهرې هم وشوې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د فرخوندې په قتل د تورنو کسانو د نیولو هڅې ګړندۍ کړې او تېره شپه یې هم یو شمېر کسان نیولي خو د نیول شویو کسانو د کره شمېرې په اړه یې معلومات ورنه کړل په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړي یې له لویې څارنوالۍ غواړي چې د فرخوندې د قتل دوسیه د له کوم سیاسي فشار او معاملې پرته ژر وڅېړي د ولسي جرګې غړي یې شینکۍ ذهین کړوخیل ازادۍ راډیو ته وویل د قتل عاملانو ته باید له قانون سره سمه جزا ورکړل سي څو په راتلونکي کې دا ډول پېښې تکرار نه سي
مشخصه غوښتنه مې د لویو څارنوالۍ نه همدا ده چې باید بدون د کوم توپیر بدون د کوم فشار بدون د کوم پلویتوب نه باید دغه دوسیه په ډېره دقیق شکل باندې وڅېړي او مکمل کې زړه زړه تاسو پورې د یو لوی پاند او د هغه مجرمین ته چې ډېر غیر مسلمانه حرکتونه کوي او با استعداد برحمانه قتلونه یا نور جرمونه په ټولنه کې کوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالي نظر واخلو، خو بریالي انسو د لوی څرنوالي سرپرست نور الحبیب جلال د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي و چې د قران پاک د سوزولو په تور د وژل سوي فرخوندي د قتل په موضوع کې به عدالت په پام کې ونیول سي. بلخوا کارپوهان سپارښتنه کوي عدلي او قضایي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د داسې پیښو پر وړاندې د اسلام په رڼا کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. دوی وایي په اسلام کې عدل او قضا ته ډیر واک ورکړل سوی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په داسې پیښو کې په خپل سر عمل وکړي. د کابل په زړه کې د فرخوندې د قتل موضوع خلک په ځانګړې توګه ښځې اندېښمنې کړي او د دې پیښې د روښانه کولو لپاره د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي له دغه هیواده د بهرنیو مرستو د کمیدو په صورت کې به له خپلو زیاتو شویو عوایدو کار واخلي. دا خبره د دې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وکړه. قاسم رحیمی وویل په دې وروستیو کې د افغانستان له فضانه د هرې تیرېدونکې الوتکې پر سر مالیه له څلورو نه $1500 ته زیاته شوې ده. له رحیمی سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او پوښتنه یې ورنه کړې چې دا مالیه په څه هدف زیاته شوې ده.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره او د افغانستان حکومت د بهرنۍ بودیجې له کموالي نه وروسته دا تصمیم ونیوله چې په هوایي پروازونو کې تاکس لوړ شي. هدف یې دا ده چې موږ هڅه کوو چې د بهرنۍ د بودیجې کموالي نه وروسته د یو شمېر انکشافي پروژو د مالي منابع هزینې ته تامین وکړو.
دغه تاکس ته په کتو چې په ورځ کې 200 تر 230 پورې الوتکې د افغانستان له فضا نه تیریږي، مجموعاً په یوه میاشت کې به افغانستان څومره عواید ترلاسه کوي؟ یعنی د عوایدو د اندازې زیاتوالی څومره ده؟
هره ورځ موږ تقریبا 200 ترمنځ الوتکې لرو، خو د دې الوتکې شمېر د یو میاشت کې وزره رسیږي چې د وزره د سند کابینې نه د نوې فیصلې نه وروسته موږ تقریبا یو میاشت د الوتکې د هوایی د عبوري پروازونه $3.5 میلیون ډالر عواید لرو.
دغه مالیه سو تاسو وزه کړې ده یا مو مالیه ډېره کړې ده؟ دا د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره په مقایسه کې څنګه ده؟ ډېره ده، کمه ده، که څنګه؟
هر هیواد د هوایي فضا د تیرېدو شرایط فرق کوي. د افغانستان حکومت د اقتصادي شرایطو او د اقتصادي سیاستونو دا تصمیم نیولی دی چې د هر عبوري الوتکې چې د افغانستان نه فضا نه تیریږي تاکس د 1500 لوړ شي. البته دا موضوع ډېر واضح ده چې هر هیواد لکه څرنګه چې پخامې وویل اقتصادي سیاستونه تاکس د خپل اقتصادي سیاستونه نه د شرایط نه وز کوي. د افغانستان د هوایی خپلواکه اداره او د افغانستان د کابینې فیصله په اساس دا مالیه چې نوی تعدل شوی او د 1500 لوړ شوی ده زمونږ په نظر دا مالیه شرایط په اساس یوه ښه مالیه ده.
آیا یوازې له ملکي تیارونه چې د افغانستان له فضانه بورکی دغه ټاکس تاسو اخلي که نظامی برخه هم په یو نوو شامل کیږي او بل اخره نورو انواع د تیارونه یا الوتکونه چې د افغانستان له فضا نه تیریږي لکه کارګو دی، ترانزیتی دی، سوداګریزه تیاری چې مالونه انتقالوي، د هغوی لپاره هم ټاکس فرق کوي کم دغه اندازه ده؟
څرنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي اداره یوازې د ملکي الوتکې په برخه کار کوي او یوازې د ملکي الوتکې نه ټاکس اخلي. د نظامی الوتکو زموږ دنده نه ده، دا د افغانستان د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو دنده ده. او د افغانستان هوایي چلند خپلواکي اداره د ټولو ملکي الوتکو لپاره یو شان او یو اندازه ټکس وضع کړی ده او دا د تجارتي، ترانزیتي او سوداګریز الوتکو نه یو اندازه ټکس اخیستل کیږي.
قاسم رحیمی د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې ویاند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بلخ ولایت د معارف ادارې رئیس په پیل شوي تعلیمي کال کې د 45,000 نویو زده کوونکو د جذب خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې د بلخ د پوهنې ریاست مشر په خپل ولایت کې د پوهنې په برخه کې یو شمېر ستونزو ته اشاره کوي. تفصیل له مزار شریفه د مجیب رحمان حبیبزی پراپور کې.
د بلخ ولایت د پوهنې ادارې چارواکي د 1400 نویم تعلیمي کال ته د 45,000 جدید شمول زده کوونکو له جذب څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د پوهنې ادارې مشر مولوي عبدالعزیز وایي چې په روان تعلیمي کال کې یې څه باندې 50,000 جدید شمول زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي او په پام کې ده چې دا رقم نور هم لوړ شي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر په عین وخت کې د معرف په چوکاټ کې د موجوده ستونزو په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې لا هم دوی مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري او په شاوخا یوسلو اوویش ښوونځیو کې ټولګي او معیاري تعمیرونه نه دي موجود. عبدالعزیز وویل چې د بلخ په معارف کې بل لوی ستونزه دا ده چې زده کوونکو ته په کافي پیمانه کتابونه نه دي موجود. هغه د بلخ د معارف په چوکاټ کې د موجوده ښوونکو او ښوونځیو د شتون په اړه داسې وویل. ښوونځي شتون لري او له دې جملې څخه یوازې 120 ښوونځي ټولګي نه لري او په بله برخه کې باید ووایم چې موږ سره په کافي توګه
معلمین شتون لري.
په عین وخت کې د بلخ ولایت د ښوونځیو ځینې مدیران او ښوونکي معرف ته د دولت د نه پاملرنې څخه شکایت کوي او وایي چې د ښوونکو او زده کوونکو د ظرفیت د لوړوالي په خاطر مناسب تدریسي ځای ته ضرورت دی چې تر دمه دا زمینه نه ده مساعد شوې. دوی وایي چې دولت باید ښوونکو ته د زده کړې مناسبه زمینه برابره کړي او حداقل باید هغه وادې پر ځای کړي چې دوی ته د یوې نمرې ځمکې ته ویشلو په برخه کې ورکړې وي. د بلخ د دوو ښوونځیو مدیران ازادي راډیو ته داسې وویل. تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې لومړی زموږ سنی ښوونځي ځای نه لري، تدریسي خونې نه لري. په توده هوا کې تر خیمو لاندې د تدریس شیوه
دقیقه به انجام نمیرسه.
مکاتبی هست که باسازی نشده، هنوز هم مکاتبی داریم.
دست ښوونځي هم شته چې تر دمه ندی رغول شوي، لا هم پکې ستونزې موجودې دي. ټولګي نه لري، په توده هوا کې زده کوونکي زده کړې کوي او همدارنګه باید دوی ته پام وشي. او په عین وخت کې د معلمینو د حقوقو د تامین په برخه کې دولت نه دی توانېدلی چې د پام وړ کارونه ترسره کړي. دوی ته په ښارګوټو کې نمرې په داسې حال کې د بلخ ولایت ځینې ښوونکي له دې امله شکایت کوي چې دولت د معلمینو د حقوقو او د معارف په چوکاټ کې موجوده ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. چې په عین وخت کې د بلخ د معارف ریاست مشر ادعا کوي چې لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي معلمینو د نشتون له امله زرګونه کسان د اجیر په صفت د معارف په چوکاټ کې کار کوي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ رادیو، بلخ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي ډیری هغه کمپنۍ چې افغانستان ته درمل واردوي نړیوال معیارونه نه لري. د عامه روغتیا وزیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه وزارت غواړي د درملو د واردولو کمپنۍ له سره ارزیابي کړي او یوازې لازم معیار لرونکو کمپنیو ته د درملو د واردولو اجازه ورکړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
سره لدی چې دا محل سلګونه شخصي کمپنۍ افغانستان ته درمل واردوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې زیاتره دغه کمپنۍ په معیار برابري نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل چې د درملو د واردولو امتیاز به محدود کړي او هر چا ته به د حق ور نه کړي چې په خپل سر افغانستان ته درمل راوړي.
څه باندې 3 یا 2.5 سوه کمپنۍ شته، خو زه ډاډه یم چې اکثره دغه کمپنۍ نړیوال معیارونه نه لري. لومړی کار دا دی چې دغه کمپنۍ مرور شي. کېدای شي تر 1.5 یا 2.5 پورې هغه کمپنۍ رجسټر کړو چې ښه درمل تولیدوي او خلکو ته د درملو د رسولو سیستم یقیني کړو، یعنی هر چا ته د حق ورنه کړو چې درمل وارد کړي.
شغله فیروز هم در ازوی چې خلکو ته د کیفیت لرونکو درملو در رسولو بل لار داده چې د درملو دولتي تصدی ډیر درمل وارد کړي او پارزانه به خلکو ته ورسوي. نو موړی وای چې د دې ترڅنګ د پولیسو او څارنوالۍ همکاري ته هم اړتیا ست څو د قاچاقي درملو د واردېدو مخنیوي وکړي. د عامې روغتیا وزیر دیته په کتو چې دا مهال د افغانستان 50% خلک له روغتیایي خدماتو بې برخه دي وایي چې د محرومو سیمو ارزیابي پیل کړي او ډېر ژر به ورته روغتیایي امکانات برابر کړي.
ارزیابي په سرعت جریان داره، انشاءالله بعد از ختم ارزیابي
ارزونه په چټکۍ سره دوام لري. تر هغې وروسته به زموږ پوه شو چې کومه سیمه، خلک، کومه ولسوالۍ یا کلی خدماتو ته اړتیا لري. کله مو چې دا پیدا کړه، امکانات شته چې روغتیایي مرکزونه به ورته جوړ کړو.
له دې سره سره ښاغلی فیروز وایي په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په سکتور کې یو لړ پرمختګونه هم سوي، خو هغه ناکافي بولي. په افغانستان کې د بې کیفیته او تجارتي درملو ستونزه دومره جدي ده چې آن په بازارونو کې د واټونو تر څنګ په خپل سر درمل خرڅیږي او خلک یې هم د ټیټي بیې په خاطر اخلي. د دې ترڅنګ په دولتي او خصوصي روغتونونو کې غیر معیاري روغتیایي خدمات هغه ستونزې دي چې د عامې روغتیا وزیر یې تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره وخت ته اړتیا ده.
د افغانستان د روغتیا وزیر اسدی رډو ته وویل اوس به د تر دې وروسته به دوی د بې کیفیته درملو د واردولو مخه ونیسي. بل لور ته افغان چارواکي وایي له لویه سره لا هم په افغانستان کې بې کیفیته مواد په خلکو پلورل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال وویل چې د بې کیفیته موادو د پلورلو مخنیوي ډیر وخت اړتیا لري، خو دوی هڅه کوي چې په شته امکاناتو خپل کار مخته یوسي. صفی الله سنګزی په دې اړه له کابل راپور لري.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې لا هم بهرني وارداتي توکي او کورني تولیدات له ښه کیفیته برخمن نه دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سهار د چهارشنبې په ورځ په یوې غونډې کې ویل چې د بې کیفیته موادو د پلور د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. ښاغلي سهار د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې زیاته کړه چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو کې هم بې کیفیته مواد شته، خو مخنیوی یې وخت نیسي.
نه تنها در افغانستان که در بسیاری از کشورها،
نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو هیوادونو کې بې کیفیته مواد واردېږي او خلک یې کاروي. د دغو بې کیفیته موادو له پلور سره مبارزه یو داسې کار دی چې باید دوامداره واوسي. د بې کیفیته موادو د پلور په وړاندې مبارزه روانه ده او مؤظفه اداره په دې برخه کې کار کوي. دولت باید د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ لپاره تر ټولو مخکې په دې برخه کې قوانین او مقررات وضع کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د مصرف کوونکو د حقونو د خوندیتوب د قانون په تصویب سره به په دې برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي سهار په خبره کې دا قانون چې اوس وخت وزیرانو شورا ته لیږل شوی تصویب شي، دولت به د هر ډول خوراکي او غیر خوراکي موادو د پلور او پیر په برخه کې د ناقانونیو مخه ونیسي. افغان چارواکي په داسې حال کې د بې کیفیته موادو د مخنیوي په برخه کې له هڅو یادونه کوي چې لا هم زیاته اندازه بې کیفیته مواد د افغانستان په بازارونو کې په آزاده توګه پلورل کیږي. د مصرف کوونکو د حقونو د ملاتړ لپاره د افغان دولت تر څنګ تمویلونکې ادارې هم ولاړې دي. د حرکت ادارې چارواکي وایي چې غواړي له افغان دولت سره مرسته وکړي څو د بې کیفیته موادو په مخنیوي کې برلاسی شي او په دې برخه کې د افغانانو کاري ظرفیتونه پورته بوزي. د ادارې د پروژو مسؤل صدف دشتي وویل چې په همدې وروستیو کې د $600,000 په ارزښت پروژې تطبیق کړي چې هیله منه ده ښه نتیجه ورکړي.
زموږ هدف له مصرف کوونکو نه د ملاتړ په برخه کې د دولت حمایت دی، خو موږ هم هڅه کوو چې له مدني ټولنو سره مرسته وکړو څو سره په یو لاس د مصرف کوونکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. البته مدني ټولنو هم د مستهلکینو د حقونو د ملاتړ په برخه کې هومره کار نه دی کړی. په دغو پروژو باندې شپږ لکه امریکایي ډالر لګیدلې دي.
اغلی دشتي هم له مستهلکینو څخه د ملاتړ د قانون په تصویب او تنفیذ ټینګار کوي او ډاډ څرګندوي چې د دوی فعالیتونه به هرومرو نتیجه ورکوي. کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید یوازې د قانون تصویب ته لاس تر زنی ناست نه وي، بلکې له نورو لارو په بازارونو کې د موادو کیفیت کنټرول کړي او پرې نږدي چې بې کیفیته مواد وپلورل شي. دوی وایي که چیرته د بې کیفیته موادو له واردېدو او تولید مخنیوی وشي، په اوږدمهال کې به خامخا د موادو بیې راکمې کړي او دا کار به د اقتصادي ثبات په رامنځته کولو کې ډېره مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مرتضی خان له کندهار لیکي، امریکا ته زموږ د ولسمشر او ورسره پلاوي سفر ډیر اغیزمن دی، ځکه چې دوی د افغانستان انځور په صحیح شکل وړاندې کړ او نړیوالې وهڅول چې له افغانستان سره ډیرې مرستې وکړي. عبدالسامی له لوګر لیکي، له ولسمشر غواړم پر خپلو وعدو وفا وکړي او په افغانستان کې اصلاحات راولي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غنی د امریکا سفر افغانانو ته هیله پیدا کړې دي. خدای دې وکړي چې دغه سفر د افغانانو لپاره مثبت بدلون رامنځته کړي. کمال الدین چپان د کندهار لارغستان لیکي په هیواد کې لا هم ډیر چارواکي سرپرستان دي نو ولسمشر بولی وای چې دولت ځواکمن شوی دی. عبدالحد افغان له هلمند لیکي باید افغان حکومت د داعش د ډلې مخه سر له اوسه ونیسي که یو ځل دې ډلې ځای ونیوه بیا به یې مخنیوی ګران شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسمشر غواړم چې د داعش د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. او حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکي په لوګر کې نن د پهلوان شاه محمد لوګری له لوري د بیلابیلو لوبو ننداره وه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه الکوزي څخه.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویل امریکا سره مشارکت او همکاری ته نوې روحیه ورکړې. ښاغلی غنی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وی حکومت د شپږو میاشتو په پرتله په یو ښه حالت یا موقف کې دی. ښاغلی غنی په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته د وینا پر مهال ویل افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې له دفاعي حالت څخه تعارضي حالت ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې لپاره ګامونه پورته شوي خو طالبانو ته د ولایتونو وعدې اسي اوازې دي. عبدالله عبدالله په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل له موجودو معیارونو پرته طالبانو ته د ولایتونو یا وزارتونو څوکۍ ورکول د ستونزو د حل لار نه ده بلکې ستونزې نورې هم زیاتوي. د افغانستان له درویشتو کلونو څخه د ټیټ عمر د فوټبال ټیم نن د سعودي عربستان له غښتلي ټیم سره سیالي کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټینګار سره وویل هیواد به د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ قوي ځواب ووایي. شریف پرون په اسلام آباد کې د حکومت د جګړو چارواکو په غونډه کې دا خبره وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د پولیسو په هدفونو باندې د طالبانو په دوو جلا حملو کې وطن پولیس وژل شوي دي. د جرمني پولیسو د هغه ځوان مرستیال پیلوټ کور ولټاوه چې ګمان کېږي د جرمن وینګز شرکت مسافرونکو الوتکې په قصدي ډول په الپ غرونو کې غورځولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو نن د دوهمې ورځې لپاره په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو په هدفونو بمباری وکړې. لویدیځو خبري رسنیو د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله ویلي جنگي جټ الوتکو نن سهار په سنا کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ بمباری وکړه. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د مرکزي ښارګوټي تکرت د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس بمی چاودنه شوې ده. د پروانه میاشت کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو دریم ستر برید دی چې ترسره کیږي. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ګڼو پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ د دې ښار د قید آباد په لنډې نومي سیمه کې د کماندو پولیسو پر یو بس بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه دوه پولیس مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پیښې ټپیانې د کراچۍ سول دولتي روغتون ته لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د کراچۍ ښار د ختیځې سیمې د پولیسو مشر منیر شیخ د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې هدف د پولیسو بس و. دی وایي پر دغه بس هغه مهال په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودېدونکو موادو چاودنه وشوه چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چاودنې ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي خو د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونه دی. په کراچۍ کې د پولیسو پر دغه بس چې 50 پولیس پکې ناست و هغه مهال چاودنه شوې چې دوی د ټریننګ لپاره د پولیسو یو سیمه ییز مرکز ته په لارو. دا په روانه میاشت کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو دویم ستر برید دی. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ هم د کراچۍ پر رینجرز ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې رینجرز مړه او نور ټپیان شوي وو. همداراز پر همدې ورځ د کراچۍ په مسلم آباد نومي سیمه کې د بوهري مسلک په یو جومات کې هم چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون پکې دوه کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د دې ښار پر امنیتي ځواکونو په بمی چاودنو هدفي وژنو او نورو تروریستي پیښو کې تر هغې وروسته ډېروالی راغلی چې د پاکستان رینجرز ځواکونو پکې له تېر یو نیم کال راهیسې ستراتیژیک تلاشي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د پولیسو پر بس د دغه بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار وختي د یمن پر پلازمېنې صنعا چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دی بمباري کړې ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د عربستان په وړاندې هر ډول ګواښ به د پاکستان له عکس العمل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه پر ټولو لورو غږ کوي چې په دې ډول بریدونو کې د ملکیانو خوندیتوب په پام کې ونیسي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا پر یمن د هوایي برید دوهمه ورځ ده چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه پکښې په نښه سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي الوتکو د سنا شاوخوا سیمو کې د ریاست جمهوري د ساتونکو مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ساتونکي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار کسان دي. پخپله عبدالله صالح هم د حوثي شیعهګانو عمده پلوی دی. تر دې وړاندې د دې ښار جنوب او د تیلو لاړخه غني سیمه معرب هم د دې ائتلاف لخوا پر نښه سوې وه. دغه ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته یمن په شمال کې پر دوو نورو سیمو چې د حوثي یاغیانو مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي دي. دغو الوتکو په سعد ولایت کې د خطف البوکا بازار بمباري کړي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا وښتېده. د عربي اتحادیه مشر نبیل العرابي د پنجشنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې خبریالانو ته وویل
الجامعة العربية لديها جيش هيروح يحارب ويحرر ويعمل هذه اول مره
دوی عربی ټولنه یو پاوز لري چې جګړې ته باورسي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول یو پاوز جوړیږي او د عربي هیوادونو ترمنځ به کار کوي.
هنوصل لهذا وانا اعتبر ما تم اليوم نجاح كبير جدا.
په همدې حال کې د شیعه حوثي یاغیانو مشر عبدالملک الحوثي په یوه تلویزیوني وینا کې سعودي عربستان یو بد ګاونډی بللی دی او ویلی دی چې یمنیان به له جنایتکارانو سره مبارزه وکړي. بل خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې هر ډول ګواښ به د پاکستان له غبرګون سره مخامخ سي. نواز شریف د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې د عربستان هغه وړاندیز تر غور لاندې ونیو چې له پاکستان څخه یې غوښتي په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر خلاف د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای سي. د دې غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د وضعیت څېړلو لپاره به یو لوړ پوړی پلاوی نن سعودي عربستان ته واستوي. د ائتلاف د هوایي بمباری د راپورونو سره سم د منځني ختیځ لپاره د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان له ټولو خواوو وغوښتل چې په دې ډول بریدونو کې باید د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
له فریبا ظاهر څخه مننه. په یمن باندې د یو شمېر نور عربي هیوادو له لورې د بمباری مسله مې د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالرحمن فرقانی سره شریکه کړه. فرقانی پخوا په عربستان کې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کار کاوه او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي. له فرقانی به واورو چې د دې جګړې اصلي علت څه ګڼي. ایران د خمینی انقلاب نه د دې خواته پرختیایي پروژې
چې درلودې په هغو کې یو یمن هغه هیواد و چې دی ډېر ورسره علاقه درلودله. دو مسلو پر رابطه باندې یو تاریخي رابط درلوده او بل هم دیني مسله. یمن ته د ایران د غځېدل او هلته مداخله کول طبعا د دغو سیمې د هیوادونو دپاره په تېره بیا سعودي عربستان دپاره یو ستر ګواښ وه. په دې رابطه باندې کومه سیاسي مباحثات واده نتیجه ورنه کړه او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې
فرقانی صاحب، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د خلیج د عربي هیوادو او د منځني ختیځ حتی د څو افریقایي هیوادو اتحاد د یمن په جګړه کې یو ډول د ایران په وړاندې د عربو د اتحاد څرګندونه کوي؟
زه فکر کوم چې د ایران هغه حرکتونه چې یو ډول په تېره موده کې عربان په اخبار کې وساتل نو دغو شخصانو بالاخره عربان دې ته هر کړل چې د ایران په رابطه باندې دریز ونیسي او د ایران دغه لاسوهنې په هر هېواد کې په لبنان کې په سوریا کې په مختلفو هېوادونو کې د ایران د لاسوهنې دپاره ته داسې عملي اقدامات ونه راغوچي وي تر څو د ایران مخنیوی وکړي په دغو
د یمن پر ضد د جګړې مشي عربستان کوي او عربستان له یمن سره 1,300 کیلومتره سرحد لري. دغه تقریبا یو مخ هوار سرحد به ستاسو په فکر عربستان خوندي کړی شي چې له یمن سره یې دغه جګړه پیل کړي؟
د جګړې تر وړاندې سعودي عربستان د داسې اطراف سره خپل امکانات شریکې دي چې د دغو مسایلو هغه کچې بیا اخیستې وي. یو شی چې زه فکر کوم په دغو مسله کې خصوص تنها سعودي ته په دې کې یوه وسیله شي بیا کوي هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدودو باندې کشیش درلوده. دغو کشیش دپاره به هم دغه یو فرصت دي چې هغه سعودي عربستان چې کوم عزایم بیري هغه هلته د دو جګړې د لارې هغه عزایم ته هم ځان وره.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د مالداری د ساتنې په ارتباط تاسو اوریدلی شئ چې ګټې څه دي او مشکلات یې څه دي. خو اوس یوه په زړه پورې مسله لرو د اخلاق او سیاست په ارتباط. اخلاق او سیاست باید سره یو ځای شي. دا د یوې خبریالې سارا چایس وینا ده چې باور لري فساد نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. سارا چایس په 2000 لومړي کال کې د خبریالې په توګه افغانستان ته ولاړه. وروسته هلته د یوې پرمختیايي کارکونکي په توګه پاتې شوه او بیا د فساد او د مذهبي بغاوت ترمنځ د اړیکې په برخه کې متخصصه شوه. نوموړې دا اړیکه د دولت غله په نوم کتاب کې تشریح کړې ده. فریبا ظاهر د دې راپور او د دې څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
دا عنوان چې ولې فساد نړیوال امنیت ګواښي د سارا چایز هغه مفکوره رانغاړي چې وایي په تېره یوه لسیزه کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د فاسدو افغان سیاستوالو ملاتړ د خلکو غوسه راوپاروله او د طالبانو د بیا راپورته کېدو په برخه کې یې د لا ډېر ملاتړ زمینه برابره کړه. سره له دې چې سارا چایز په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ځانګړی سلاکار سو او اوس هم په واشنگټن کې د نړیوال سولې لپاره د یو بنیاد لوړ پوړی غړی ده. هغه هڅه کړې چې لویدیځو چارواکو ته وښيي چې بې عدالتي شاید ځینې خلک د مذهب په نوم تاوتریخوالي ته اړ کړي. چایز له لندن څخه له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفون کې د خبرې داسې مهال کړې چې هلته یې په وروستي سفر کې خپل کتاب وړاندې کاوه. له هغې دا پوښتنه وسوه چې د تېرې یوې لسیزه ډېره برخه یې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې تیر کړی دی، نو د فساد، مذهب او امنیت ترمنځ تړاو څنګه ارزوي؟ سارا چایز په جواب کې وایي چې زما رساله په هماغه محیط کې له ژوند کولو څخه منشأ اخلي. ما طالب دوستان نه درلوده، خو هر یو چې مې پیژنده طالب و. تر 2008 کال پورې چې طالبان د بیا ډېرېدو په حال کې و، په کندهار کې هر چا یو خپل یا دوست درلود چې طالب و. ما ولیدل چې خلک د دې لپاره له طالبانو سره یو ځای کېدل چې ویلې هغوی حداقل د فساد په وړاندې یو څه کړي دي. سارا چایز د دولت غله په نوم کتاب د لیکلو دلیل د افغان حکومت فساد او د لویدیځ هغه رول ګڼي چې له کبله یې خلک وهڅېدل له طالبانو سره یو ځای سي. دا چې څنګه افغانستان له نورې نړۍ سره تړلی دی، سارا چایز زیاتوي. په هغه وینا کې چې ما په 2010 کال کې په جرمني کې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه وکړه، ما د افغانستان حکومت د یو موټی جنایي سازمان په نوم یاد کړ. هلته له 15 بیلابیلو هیوادونو کسان راغلي وو او ډیرو یې راته ویل چې تازه ما هیواد تشریح کړ، او هر یو چې دا خبره راته وکړه هغه په خپل هیواد کې د مذهبي افراطیت په تړاو یو خوځښت تجربه کړی و. سره چای زیاتوي، سړی نسی کولای د سیاست په ډګر کې د اخلاقو د اصطلاح په اړه وغږیږي. دا کار مو په 1980 او 1990 کلونو کې کولای سو، خو اوس یې نسو کولای. دا وایي زه غواړم د اخلاقي چلند او سیاست ترمنځ د تړاو بیا غوښتنه وکړم. دا دواړه باید سره تړلي وي.
نن له 4 تر 5 بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بغلان ولایت په اړه تاسو اوریدل شئ. که چېرته تاسو د بغلان د ولایت په اړه کومې پوښتنې لرئ، کولی شئ چې د خبرونې له میلبنو سره شریکې کړئ. همدارس د بغلان د پرمختګ په اړه که کوم وړاندیزونه لرئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته زنګ ووهئ څو د ازادي راډیو نور اوریدونکي هم ستاسو له نظریاتو خبر شي. اوس هم کور کلی.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. مالداری او د چرګانو ساتل کومې ګټې لري؟
خانم یخه دي چې دي هغه بچرګان هیڅ ځای دایتي مون بینه درلودل نو اوس یې میړه دې تزاري کوي چې ولې د کار زده نه یو شل درښتې خوراک اچي اندازه په خپله دا کار کوم یعنې ښځې تزاري کوم چې یو شل دېرش افغاني خوراک کار د زمن د هغې د خرڅولو پیسو نه.
د کرهنې وزارت له کوم خلکو سره څه ډول مرسته کوي؟
شرایط ډېر ساده دي چې باید غریب وسی او یا هم سرپرست ونه لري، یعنی هغه کورنۍ چې ډېرې زیاتې بېوزله دي.
درنو اوریدونکو،
کرهنه او مالداری زموږ د هیواد د اقتصاد یو مهمه برخه ده. اکثره کلیوال له همدې لارې نه دومره پیسې ګټي چې د کورنۍ ډېر لګښتونه پرې برابر کړي. د کرهنې وزارت په دې وروستیو کلونو کې په ځینو داسې پروژو کار پیل کړی چې بېوزله او غریبه کورنیو سره د مالدارۍ او چرګانو ساتلو په برخه کې داسې مرسته وکړي چې هغوی ته پرته له قرضې نه څاروي، غواګانې او چرګان ورکړي. ورسره په خوا کې د ساتنې لارې چارې هم ورزده کوي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دوی له داسې کسانو سره مرسته کړي چې تر اخري حده بېوزلي وو.
موږ ته چې دا خلک کیسې کوي، حتی چا به ودونو ته نه راغوښتي، په غم او ښادۍ کې به چا هغوی ته بلنه نه ورکوله. اما کله چې د هغوی اقتصاد ښه شو، هغوی موږ ولیدل چې تذکیرې واغستې، هغوی موږ ولیدل چې په بانک کې اکاونټونه جوړ کړل.
د مالدارۍ ګټه هغو کسانو ته معلومه ده چې مالونه ساتلي دي. د قرهباغ اوسیدونکی حاجي حضرت الله د څارویو له ګټې سره هغه ستونزې هم یادوي چې دوی ورسره مخ دي.
مالداري خو داسې ده، وړی عایده ده، شوده عایده ده، مثال قدر تو ما سره عایده ده، وری عایده ده، که نه ډېر عایده لري چې وی ساتي، مثال په خطوګه باندې مشکلات وې ده، کنه یو د ازوقې په خاطر باندې ده، کنه یو د دوای په خاطر باندې ده، هر شی دي تبخت په کې مثال ریخه حساب کې
تاسو خپل مالداري کړئ کنه
خو
سخت کار ده، کاسانه
سخت نه نه سه خدا ته مثال په سره ګرځي برونه پیسې لاله ده، چار څوک نه ده، هر څوک کوي چې یو مې دوه مې د خوساتي،
یعنی بي زحمت راحت نشته.
بي زحمت راحت وای نو دا قرار د ډوډۍ چې خوري خوري کې ماته چې خوله ته جوړ نه کې روړه ده، چې خوله تیری دي دا خوستا تکلیف خوله لري کنه.
کچیرې د مالدارانو ستونزې حل نشي نو ورځ تر بلې به حیوانات کم شي. حاجی سناګل وایي چې په خواه په سلګونو څاروي لرل، خو اوس شل هم په ډېرې سختۍ ساتي.
د افغانستان کې غټ مضبوط ضربه مالداري د لاس ورکې، دا څه چې په دوربین کې به ګوري که دا شینه ختم شي کومه به کېږي. زما په یادک سره به نو 250,000 درمینه به زموږ کم نه وو، میږې به مې، وزې به مې، مختلف حیوانات به ډېر زیات موږ ساتل. دغه نه دی به اوس غالباً شل وزې لرو، دا اوس پیلان خو دونه یې تنګ کړي، نه راسیرولی شو نه ساتلی شو، دونه یې تنګ کړي په دې چې هغه گنجایش نشته. کتړې ګیا به کوم زاره وړي، که ساتي بند سه ډاګونه نشته چې هغه ته یې وسي استا گزاره وشي.
ستاسو 500,000 پورې رمه درلوده کنه، یې دا مسولیت هم به خرڅول څم کول،
وړې به هم خرڅول، د دوه غوښه به هم خرڅول، د دوه کورت به هم خرڅول، د دوه شوده به هم خرڅول، د دوه غوړي به هم خرڅول، د دې به موږ په همدغه چاره او دغه روزګار.
سید امان چې یو غولري وایي، تیر کال د کرهنې وزارت مسؤل کسان د دوی سیمې ته ورغلي وو. له دوی سره یې وعده کړې وه چې د مالدارۍ په برخه کې به مرسته ورسره کوي، خو بیا یې دوی هیر کړل.
ګل دې بم غوا لرمه وسط
غوا لري شیدې کوي.
هو شیدې کوي. کرهنې وزارت راغی، جلال آباد راغله، دې بوتلم دا ځایونه مې ورته ښودل، دلته دارم ما، دلته دارم ما، دلته دارم ما، بیا دا ټول ولیکل. بیا یې ویل چې دغه اوبو نه لري، دې اوبو ته نه رسېږي، دلته موږ درته کویان وهو، په تر اوسه پورې چای موږ نه دي لیدلي عمل میدان.
خپله مالداري خوښېږي؟
خوښېږي. زه اوس هم دې دښتې ته وځم چې چېرته په دې وریښمین تنګه کې پورې یو کوچی ده، هلته مالداري ده، هغه ته مې شوق راځي چې هلته ورپورې.
د مالونو او چرګانو محصولاتو ته بازار موندنه بیا د مالدارانو یوه بله ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. فرهاد جان وایي چې د کرنې وزارت دوی ته ویلي وو چې دوی ته به بازاریابي کوي، خو دا کار یې ونه کړ.
غریب او ډېر بې وزله خلک اوس په حساب دوی موږ د کلینیکو ویلې چې موږ راځو تاسو ته کلینیک جوړو او دا کوو، تاسو نه یو نفر موږ غلو ټریننګ ورکو، دا کوو، ها کوو. اوله کې خیر سره تاودو، اوس چې ګورو کرا کرا راغه بس دوی بیرته بیا پاتې شو. خو اوس خپله زنګ شو چې راسه دا موږ نفر راوستل یم، دا حضرم کو تاسو موږ ټریننګ ورکو، دته موږ کوو. دوی وایي دا د نن او سبا د بیګا ته دا وخت درځو، نه تر اوسه معلومات نشته. ده دوی ویلې چې موږ به تاسو ته پروسس دي شو دوه د لبنیات دي شنه جوړ کو چې تاسو نه سبا یې کې په څه ټیم موټر راځي تاسو نه ویدیو دا ټولای یو دا مونګلو هفته په هفته به تاسو خپل حسابي مونږ به تر ازو حسابم درکو. شخصا ز خپل خایده کور کې ما ته اوس راکې چې دا وسه بازار ته خرڅوي، نو لکه بیخي هغه سره تر راکې. ول په دې ځل د دکان ته وسه، ما دکان کې نه میګرم به بار اخس کې مې وي یا چې ځان سره ما غسم خوښین نه سم چې خدای دا چی سړي مو.
د کرهنې وزارت د مالدارۍ د پروژې له مسؤل عبداللطیف زید نه پوښتلی چې دوی د مالدارانو د ګیلو په اکله څه وایي، ولې دوی خپلې وعدې نه عملي کوي.
کوشش کوو چې د دوی ګیلې او دغه چې دوی کوي دا رفع کړو. کله چې دا پروژه منظوره شوه، دوی فکر کوو چې دا پیسې راغلي او دا باید موږ دوی ته ورکړل شي، نغدې باید ورکړل شي. مګر موږ دوی ته وویل چې نه، دا داسې نه ده، او موږ به ستاسو کورونو ته په خپله راځو، البته د پیسو سره نه، د کارونو سره چې تاسو سره موږ کار وکړو، ستاسو د مالدارۍ حالت ښه شي، د صحت حیواني په برخه کې کومک کوو، موږ به سره د ټریننګونه ورکو د صحت بخش کې. دا د راتلونکي د شپږ کلونو پلان دی، نو دا په شپږ کلونو کې انشاءالله ترسره کیږي.
روزو کسانو ته چې د کرنې وزارت له یادو شو مرستونه برخمن شوي دي. نقیب الله وایي چې له دوی سره د چرګانو مرسته شوې ده.
پمیش کی تقریبا منگا اتلس نیم سو افغانی اگے دو خرچول نہ لستے ہو ان دا یڈی غٹ حکومت دے پکلی ول ساتھ ہن ان دے ماشمان دے کتاب چا قلم ا دو کوت زوی چے چے برا فرن بلی ولی دا ٹول مدم دی عید نہ ان دا پ مجمو کی اقتصاد بن تاثیر کی وجود خوال بنیام دے مثبت تاثیر کرے پخوان دا شین نہ دلو دل ان دیر مشکل و فرن اتا نم شو کولے چے دندی غربت نہ خپل ماشمان مکتب تو شامل کو اما وس پ جرات بن من کولے شو دا کرو کو او بے من چن نہ منظم واکسین کی چرگانو اوہات منگ از منگل سر گروپ لری چاہ سر گروپ ڈیڑھ خطر بھی اشوے دے ڈیڑھ مزوس ورکل شوے دے منگتا چرگانو خوراک واکسین دوا ټول دا سر ګروپ طریقه موږ در برابرۍ کې سر ګروپ منظم راځي موږ د مرغاری حواله خو مو سر کومه دي.
یعنی تاسو د کرنې وزارت له دې پروژې نه خوښي
ډیر زیات یعنی ډیر زیات خوښي بعضې فامیل نه چې موږ دلته لرو مثال دوی د چرګانو د هغې د عاید نه حتی میږې او پسونه داخلي هغه تر بکې شپږ میاشتې بېتې خرڅې د هغې نه جدا فایده بعضې ښځو د خیاطي ماشینونه اخیستي دي د ګلدوزي د شین پکې یعنی دا یوه دریچه یا کړکۍ ده د غربت خلاصون دپاره
عبداللطیف زید براته وی چې دوی په کوم شرایطو برابر کورنۍ سره د مالداری او چرګانو ساتلو په برخه کې مرسته کوي.
د دې شرایط ډیر زیات اسانه دي، قرض نه دي، دا بلایواز کومک دي. شرایط دا دي چې هغه خزي چې هغه سره موږ کومک کوو هغه باید کندي ووسی یا باید نوی راستنیدونکي ووسی او یا هم بیوزله ووسی چې د خپل دغه بندکې خلک موږ ته معرفي کوي او بیا زموږ خپل صحاوي پرسونل یا سټاف دا غوي ویریفیکیشن کوي یا دا تاییدې تصدیقې چې واقعا د خلک زموږ په شرایطو باندې برابر دي. شرایط ډیر ساده دي چې باید غریب ووسی، بیوزله ووسی او نوی راستہ دیدن کی وسی او یا هم سرپرست ول لري. یعنی هغه کورنۍ چې ډېری زیاتی بي وزل لري نو دوی کچیر تاو کولای شي چې فرزند د ورځې د 1500 اګیو مقدار کې دوی د چرګارو الله سره وړي او دوی وکولای شي چې په 500 روپۍ یا 800 روپۍ باندې دا اګي خرڅ کړي نو تقریبا د 100 افغاني په شاوخوا کې دوی کولای شي چې د چرګارو څخه الله سره وړي. خو بیا دا چرګان زیاتی د وخت په تیریدو سره چې دوی سره موږ همکاري کوو، کومک کوو، ټریننګ او بیا په همدې توګه بیا د دینه آیت هم چې دوی لاسته راوړي دا غي چې هم زیاتواله راځي.
د کرنې وزارت تر دې د ملګرو کسانو سره ډیره مرسته کړي چې هغه به مخکې سوال کوي. بیا هم عبداللطیف زاهد.
سوال کوي کوچونه راټولو دا د سوال مخې نیسو موږ یا ورته غوا ورکو یا ورته وزي ورکو یا ورته میږي ورکو او د دې سره په څنګ کې موږ دوی ته زر افغاني دی یوې میاشتې ورکو یعنی هر میاشت کې ورته زر افغاني ورکو ته یو مخصوص وخت لپاره یو نیم کال لپاره بعضې نه کې دوه کالو لپاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې ضرورتونه ډېر زیات دي او امکانات کم دي یعنی که چېرته موږ دوی ته ډېرې روپۍ ورکو نو زموږ امکانات دومره نه دي یعنی که چېرته موږ ډېر زیات امکانات لرلی زه تاسو سره بیخي موافق یم چې موږ باید د زر افغاني متاسفانه یا غوام ورکړي یا میګي ورته ورکړي چې دوی نه دوی بیرته یو څه محصول لاسته راوړي او هغې باندې خپل ژوند مخکې ویسي.
دا کنډوالې نړۍ پرېږدم درڅخه موري رخصت را کوا زندر چه پمی ترهو را رسوم در چه موری رخصت را کوا زندر چه زان تر قیامت بیلوم در چه رخصت را کوا زندر چه موری رخصت را کوا زندر چه
پلنزی منگ غولوی او کخ پلزا ځان بولوي ستا مولوي دی خپلی شونه کوي د خارجانو عادتونه کوي کای زامن دی کای ځواني لورې ټول په خارج کې تعلیمونه کوي د بل د پارا ځان وژنا خپل جماعت کې مسلمان وژنا زړه مور کوي د پوی جیران وژنا راتلو لګي ماشومان وژنا راتلو لګي ماشومان وژنا راتلو لګي ماشومان وژنا